گفت و شنود،
خبر اتره.
شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکار عاشق الله رحیم‌زاده برنامه امشب گردانندگی میکنیم. با گزارش یونما یا ماموریت ملل متحد در افغانستان، ازدیاد جنگ های زمینی میان جانب درگیر منازعات مسلحانه در افغانستان عامل افزایش 22% کشته و زخمی شدن افغان ها ناشی از جنگ در سال 2014 می باشد. این موضوع برنامه امشب گفت و شنود خبر اتر است و در رابطه با اینکه چگونه طرفین جنگی درگیر جنگ با اصول و قواعد جنگ پابند باشند و از کشته شدن افراد غیر ملکی جلوگیری شود صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه، کسایی که به پرسش های شما شنونده عزیز با ما جواب خواهد گفتن، دکتر طوفان وزیری، تحلیلگر نظامی سیاسی، جناب آقای محمد ابو الاحرار رامزپور، یک تن از مسئولین بخش حقوق بشر ماموریت ملل متحد یا یونما در افغانستان، و حاجی از سال محمد، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان هستند. از شما شنونده عزیز هم خواهش میکنیم با گرفتن شماره 0790-010-070 مستقیما در برنامه سهم بگیرین. این شماره محلی است. شما هم چنان میتونین در صورتی که خارج از افغانستان باشین با گرفتن کد امریکا 001-202-619-3136 مستقیما در برنامه سهم بگیرین.
ډیر زیاته مننه حفیظ آصفی صاحب، زه هم خپل ور سره د خبرونه درنو میلمنو هم درنګ درنو ورونکو ته سلامونه او نیکې پیرزوینه وړاندې کومه، لکه څنګه چې هم تاسو یادونه وکړه د خبراتورو گفتو شنود د نن مخام په خبرونه کې د ملګرو ملتونو، البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ یادوینه ما د ماغ راپور پر خبرې کوو چې په کې ول شوې دي په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی ده. البته زیاتوالی په دې خاطر راغلی ده چې وایي د افغانستان د حکومتي ځواکونو همدارنګه د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مخامخ جګړې زیاتې شوې دي. دوی وایي چې البته په مجموع کې دغه راپور خلاصه هم دغه شی ده چې 22% کې د افغانستان کې چې کوم ملکي خلک یا ژوبل شوي دي یا وژل شوي دي، 22% کې مسؤلیت د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو په غاړه چولی ده. 14% کې بیا د دولت طرفدار ځواکونو، چې په دې کې 2% افغان امنیتي ځواکونه دي او 2% یې نړیوال ځواکونه دي. معنی دا ده چې 14% کې د ملکي تلفاتو مسؤلیت د افغانستان د امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو په ګډه په دوی په غاړه ورچول شوی ده، او 10% کې بیا هغه جګړې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مخامخ شوې دي په دې ورچول شوې ده. بلاخره ولې د ملکی تلفاتو مخه نه نیول کیږي؟ که څه هم نړیواله ټولنه، البته په افغانستان کې مش نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې موږ تر وروستي بریده کوښښ کوو چې ملکی تلفاتو ته ملکی خلکو د تلفاتو نه رسیږي. افغان امنیتي ځواکونه همدارنګه، او هر کله چې مثلا د افغانستان وسلوال مخالفین کومه پیښه کیږي او په دې برخه کې رب خپل مطبوعاتي اعلامیه خپروي، نو دی وایي چې ملکی تلفات موږ کوښښ کوو چې خلک ملکی خلکو ته پکې تلفات ونه رسیږي. زموږ هدف یوازې افغانستان امنیتي ځواکونه او هغه کسان دي چې زموږ هدف ده. په دې موضوع نن خبرونه کې بس کوو. تاسو درنو اوریدونکو هم هیله کوو چې برخه راسره واخلئ، زنګ وهئ. د سټوډیو شمیره ده 0190-0100، دویمه شماره ده 0012-02-19-11. فیسبوک لرئ، انټرنیټ کلرای facebook.com/voapashto facebook.com/voa دری، پم دغه دواړو شمیرو باندې کولای شي چې زنګ وهي. درې درانه میلمانه لرو په خبرونه کې د نظامی او سیاسي چارو تحلیلګر ډاکټر توپان وزیری صاحب، همدارنګه د پولیسي جرګې کې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی حاجی سالم احمد صالح صاحب، او د بشری حقوقو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د څانګې مسؤل محمد عبدالحرار رامسپور صاحب په خبرونه کې زموږ سره برخه واخلې چې د خبرونه په موضوع به ورسره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب، توپان وزیری او واجی صاحب سلیم احمد په خبرونه کې شته دي همدارنګه زموږ سره. ډاکټر صاحب، توپان وزیری، تاسو ته په خبرونه کې خراغ لاستوي مننه چې په خبرونه کې زموږ سره یاست. ډاکټر صاحب، وزیری غاوري مننه چې په خبرونه کې زموږ سره یاستي. اجي صاحب سلیم احمد صالح، تاسو ته هم خراغ لاستوي مننه چې بلنم زموږ منلې دا برخه را سره لري په دې خبرونه کې. مننه. پیل اجي صاحب سلیم احمد صالح، تاسو نه کوو البته د وسلوالو مخالفینو دا کوم رپورت چې خبر شوی دا دوه بیا په سلو کې د ملکی تلفاتو ویلې دي چې دوه بیا په سلو کې د دوی د لاس دي، معنی دا چې ملکی خلک چې په افغانستان کې وژل شوی جوبل شوی دي دوه بیا په سلو کې د دوی د لاس دي، خو څوارلس په سلو کې بیا د افغانستان د حکومت په طرفدار ځواکونو چې په دې کې دولسې خپل افغان امنیتی ځواکونه دوی نړیوال ځواکونه باندې په دې خاطر د ملامتي کما چول شوی دا چې وس دوی جنگ نه کوي، جنگ په مستقیمه د افغانستان امنیتی ځواکونه سره ده. اول غواړو ستاسو عکس العمل واخلو دغه رپورت په برخه کې چې فکر کوي افغان امنیتی ځواکونه بلاخره مجبور کیږي چې دا سیو عمل تی کیږي یا دوی په دې برخه کې سم روزل شوی نه دي، تاسو ګرام غنی نه غنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وګورئ چې 2014 کال د افغانستان لپاره ډیر مهم کال وو، او د افغانستان مخالفینو د نظام مخالفینو لپاره ډیر مهم وو. نو دې کې شک نشته چې کله جګړه کې سره خلکېږي او جګړه کې برخه اخلي نو خامخا جګړه د څه شي ده چې د افغانستان وسنۍ جګړه اکثره په کلو او باندو کې د پاره ملکی ځایونو کې جګړې نه خلې چې دلته خامخا تلفات وی کته سیاد وی سمو د مخ کې المان کې د اردو د خوانې مرمۍ په واده کې لګیدل چې ډېر زیات تلفات ورکړ. کدا چې نور ډېر مثالونه ته وګورو او دې کې شک نشته چې امنیتي ځواکونه اوس مخامخ په جګړه کې اخته دي، او دغه مخالفین کله کله د کلو د باندو نه په مخالفه په افغانستان په امنیتي ځواکونو عملیات کوي. نو خامخا به دې کې شک نشته چې تلفات به ملکی خلکو ته د افغانستان د امنیتي ځواکونو خوناوري. ولی بل څه چې دې رپورت کې نشر شوی دی چې ملکی تلفات زیات شوی دي، یو علت دا ده چې 2014 کال چې د افغانستان د فار ډیر مهم نړیوال ځواکونه د افغانستان نو وتل یا امنیتی مسولیت چې وغه د افغانستان امنیتی ځواکونو ته سپارده، د افغانستان د اوسنی نظام مخالفین هم کوشش کوي چې خپل قوت وخی دی په دې د ديال لسونه د 14 کال په دې زیات جنگونه چې دی وکړه لوی خارونو ته توجه وکړه، په لوی خارونو کې یو ډراماتیک جنگ دی وکړه چې هغه انتحار او عملیات مین گزاری دغه زیات تلفات ملکی وارث کله د دې په ځای چې امنیتی ځواکونو ته تلفات رسولي و زیات تلفات ملکی خلکو ته ویل د کتا سي 13 میاشتو کې د کابل انتحاري عملو ته وګوري د سيزورو قندار وګوري او دغه د ایمن ان دا 2014 کال کې کوم راپور چې خور شوی دی کې شک نشته چې ملکی تلفات د مخالفینو له خوا ځکه زیات او وخت دي چې دې په لوی خارونو ته توجه کړی و یو د داسې جنگ یو مطبوعاتي جنگ دی شروع کړل چې خامخا تلفات ملکی خلکو ته ورسېږي.
تشکر از شما جناب آقای صالح. دکتر صاحب وزیری، به نظر شما در سال به اساس گزارش یونما سال 2009 تا به حال این بلندترین رقم کشته و زخمی شدگان است، به نظر شما آیا یک تغییر در تکتیک مخالفین دولت است؟ رقمی که آقای صالحی به او اشاره کردن که بیشتر جلب بکنن مطبوعات و رسانه ها را به خود و از حضور خود حضور پر رنگ خود نشان بتن، و یا شما کن تحلیل دیگه دارین؟
من تاسو قدرمنو میلمنو تا او د افغانستان شریف خلکو ته نیک هیلی سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې طالبان بالاخره او د افغانستان د حکومت مخالفین هغوی د امریکا د متحده ایالاتو او د دوی د متحدینو د ځواکونو وروسته د کلو باندو څخه ډېر شاري سیمو کې خپل عملیات تر سره کوي. نو په همدې خاطر سره دوی ډېر د مین څخه کار اخلي چې د افغان امنیتي ځواکونه د مینونو د ایستلو هغه ټیکنالوژي په لاس کې نه لري څرنګه چې مخکې د امریکي متحده ایالاتو ټیکنالوژي په لاس کې درلودله. د عمومي لارو کې کم مینونه چې به دوی ځای په ځای کوله هغه به نړیوالې ټولنې هغه تخنیکي ټیم له منځه وړله. یو عمده علت کې هم دا دی چې اوس نړیواله ټولنه راوتلې ده او افغان ځواکونه دغه ټیکنالوژي نه لري. دوهمه مهمه مسله دا ده چې د طالبانو د جګړې جغرافیه سره سره ده، یعنی د افغانستان اکثر شمالي ولایت کې د دوی فعال ونډه په جګړه کې او همدارنګه په جنوبي ولایت کې او جنوب غرب ولایت کې په مرکزی ولایت کې د جګړې عمومي د جغرافیه ورته سره سره ده. نو د همدې کبله ملکي تلفاتو هغه کچل ورسره ده. درېمه مسله چې هغه هم په دې کې اهمیت لري هغه د طالبانو او یا د حکومت د مخالفینو هغوی زیاتره په عملیاتو کې د خلکو د ملکي خلکو تلفات ته توجه نه کوي او هغه ورته اهمیت نه لري. هماغه د رسنیو مسله ده چې دوی غواړي چې خپل عملیات یا خپل کړنې خپل فعالیتونه هغه رسنیز کړي او د دې کبله دوی فکر کوي چې موږ ډېر امتیاز ترلاسه کولای شو او په سیمه کې ډېر نفوذ کولای شو. نو دا درې عمده مسلې د دې سبب شوي دي چې د طالبانو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شي. د بلې خوا څخه حکومت هم څنګه چې څو میاشتې دمخه د سنګین په ولسوالۍ کې کم تلفات رامنځته شول یا په ګریش کې رامنځته شول یا په نورو ولسوالۍ کې، هلته هم د افغانستان حکومت هغه ټیکنالوژي په لاس کې نه لري چې یو د یو ساحې صحیح کروکي واخیستل شي او بیا دغه پر اساس باندې دوی په هغه سیمه کې د هغو وسلو د سکله وسلو عملیات ایجاد کړي. نو هغه تبدیله چې په کلو بانډو کې په پام ولس باندې هلته انفجار کړي او هغه پکښې تلفات ویني. خو په هر صورت د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ناورین دی او یو خطرناک حالت دی چې د عام خلکو د تلفاتو کچه لوړه شوې ده او دا خپله د ثبات لپاره د سولې لپاره او د ښه حکومتدارۍ لپاره لوی زیان اړوي او نور هم ولسونه هغه د حاکمو ډلو څخه ناراضه کیږي او خپل پر راتلونکي باندې ناامیده کیږي. بل خصوص زیات دغه چې مسؤلیت د حکومت دی بله غزیان حکومت ترسی.
بله مننه توپان وزیر صاحب، البته لګورې صاحب په دې باندې هم خبرې وکړي چې بل اخره د خلک خو یا جوبل شوی دی یا وجل شوی دی، حکومت باید ورته څه وکړي؟ د ولس استاد چې پولیسي جرګه کې دی مثلا په دې کې څه شی باید وکړي؟ نړیواله ټولنه څومره مسؤلیت لري چې مثلا کدوه په سلو کې هم دوی بل اخره مسؤل ګڼل شوی دی د ملکی تلفاتو یا مثلا په مجبو کې کچیرته وکتل شي چې 3015 کسان په افغانستان کې ورته مرګ جبله وخته ده، اتمن دوی کورنۍ غړي لري بل اخره چې پښتنه کړي ده کنه؟ په دې باره کې بل ګروسته د خغلی صالح صاحب نظر واخلو. خو مخکې میدان وکړه چې خغلی رامسپور صاحب هم زموږ سره همدوس په خبرونه کې شته ده.
جناب آقای رامسپور، سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، خوش آمدین به برنامه.
اولان واش شنوندهای گران قدر برنامه،
تشکر. برای روز بسیار مصروف برای شما هست با در حاشیه پخش ای گزارش. نخست میخواستم در مورد ای گزارش از شما بپرسم که چگونه تهیه شده و چگونه ای آمار بسیار مشخص رو شما به دست آوردین؟
تشکر. البته نحوی تهیه گزارش به سلسله گزارش های قبلی بخش حقوق بشر ماموریت ملل متحد در افغانستان بوده که از سال 2009 به این طرف به شکل سیستماتیک همه ساله جمع‌آوری میشه و در دیتابیسی که وجود داره درج میشه و به سمع جهانیان، مطبوعات ملی، بین المللی و مراجع دولت افغانستان رسانده میشه. نحوه جمع‌آوری ارقام دقیقی که در این گزارش ها درج شده البته نحوی بسیار متنوعی هست، از روش های بسیار متنوعی استفاده میشه تا ای که ارقام دقیق را برای گزارش ها دبش را باشد. با عنوان مثال زمانی که حوادث تلفات ملکی در گوشه و کنار افغانستان اتفاق میفته، خود قربانی های جنگ نخستین ریسورس و منبع هستند که از ذرایع مختلف تلاش میشه با قربانی ها و با بازمانده های قربانی های جنگ خود برسانیم و اطلاعات دقیق از اونا به دست بیاریم. ثانیا شاهدانی که در محل هستند، منبع موثق دوم است که مردم محل، متنفذین محل، کسانی که دلسوزی دارن و دلشان برای مردم افغانستان میسوزه و درد دارن، اونا خودشان حاضر هستند معلومات دقیق را از طریق خود شریک بسازن، ولی به هیچ صورت معلومات انفرادی به شکل منفردانه اگر را میشه و درج سیستم نمیشه، بلکه بعد از اینکه توثیق و موثق شدن این معلومات از مراجع مختلف دیگه گرفته شد، با عنوان مثال شفاخانه ها و کلینیک ها هم از جمله منابع و مراجع هستند که هر حادثه تلفات ملکی با اونا چک میشه، چی در مرکز و چی در ولایات. بحث دیگه بحث مطبوعات است. زمانی که هر حادثه از طریق مطبوعات گزارش داده میشه، دفعتاً او داخل این ارقام نمیشه، بلکه ایجاب میکنه تا معلومات حاصل از طریق وسایل اطلاعات جمعی چندین بار با چندین مراجع مراجع مختلف چک شود. نیروهای امنیتی مراجع مختلفی که دولت افغانستان داره و همچنان بخش امنیتی سازمان ملل متحد، اونها هم از طریق دفاتری که در ساحات وجود داره به شکل از اشکال از طریق مؤسسات غیر دولتی و ایجنسی های ملل متحد دسترسی های غیر مستقیم خود به ساحات میرسه باشن، این معلومات ها چک میشه. و همچنان قوت های بین المللی تا زمانی که در افغانستان حضور داشتن و هنوز هم که برنامه ها که حمایت دوامدارشان حضور داره، در این زمینه ممد واقع شده میتونن. در مجموع هیچ حادثه تلفات ملکی تا زمانی که حداقل از طرف سه مرجع معتبر تصدیق نشد داخل سیستم نمیشه.
بله. تشکر آقای
رامسپور. من نصف سنه رامسپور صاحب چه پخبرونه که زمانگ سره استید. آجی صاحب سالی محمد سالی مخ که یادوانه وش ولی چه بالاخره که ملکی تلفاتو تا مرگ جوبل اوخت ده، یا جوبل شوی دی او یا بالاخره وجل شوی دی. البته دلته دوه موضوعات غواړم تاسو نظر په باندې واخلم. د دې تر څنګ تاسو په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی یاست، د ولس استازي هم یاست، یعنی ولس کچیر ته غواړي خپل غاک تر او چا پورې ورسوي، اول مرجع تاسو یاست چې بلخره تاسو د افغانستان د حکومت او د ولس ترمنس یو پل حیثیت ولري او د غاک واوري او بلخره غستونځ چلري حل کوي. دوه پښتنې غواړم تاسو نه متره کوم. اول دا چې دغه خلکو پښتنه تاسو د خلکو د استازو په صفات باندې په ولسی جرګه کې کړی دا کنه چې مثلا که څوک جوبل شوی دا دغه د کورنۍ سره لازم مرسته شوی، او یا مثلا په خوا چې په هر ځای کې ملکی تلفات شوی دی، حکومت وی چې موږ پلاوی لګلای تحقیقات به وشي، خو د یو تحقیق نتیجه هم معلومه نشوه چې په دغه ځای کې ملکیان چې جوبل شوی دی چا وخلی دی، چا جوبل کړی دی، یا چا بل اخره وجلی دی، او څه باید وشي، څوک باید مسول وګڼل شي، او څوک باید مظلوم وګڼل شي، او څوک باید ظالم وګڼل شي. د ظالم نه باید د مظلوم حق واخیستل شي. یو غواړم په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم. او دومره خبره دا مې غوښتل چې ستاسو نظر واخلم چې د یونما پر رپورټ کې دا ویل شوی دی چې په مخامخ جګړو لواجی دغه وخت نورسته چې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د محربي ماموریت پای ته رسیدلی ده، په مخامخ جګړو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ ملکی تلفات زیات شوی دي. دا په دې معنی ده چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه هم هغه لازم تطبیقات نه لري چې باید د نظامی عملیاتو پر وخت وکړي او د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. دې باره کې هم تاسو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د لوړ پوړو چارواکو سره دغه موضوع شریکه کړئ کنه؟
او ګورې صدې که فات نشته چې د افغانستان کې نه یوازې دا دیارلس کاله دا ډېر تولیخ کله کېږي چې په ملکي خلکو باندې ظلم او ناروا زیاتی شروع دی، او سره مسول څوک نشته چې سره چاته جاړه او فریاد وکړي. په دې دیارلسو کالو کې خصوصا د افغانستان په ولس باندې دونه ظلم او ناروا وشو چې تقریبا درې حکومتونه په یو ولس یو او حکومتونه په درې وشو. معنا دا چې ولس یو د یو حکومت قوي د امریکایانو چې هغې خپل قانون او خپل حکومت او خپل قومنده وه. دویم حکومت د طالبانو په اطرافو کښې ښه قوي حکومت و، خپل قومنده وه، خپل قانون او ولس دا یې وو. درېیم چې و نو هغه د افغانستان اوسنی نظام و. ته فکر وکړه چې حکومتونه درې شي او بیا درې وانه بیل بیل قانونونه شي او ولس یې وي، نو ته فکر وکړه چې په دې ولس به ټوله تنګه او سخته او ظلم او ناروا شوی. یو ځای کې یو سړی تل د هغې ږیره اوږده ده، هغې په دې نیول دی چې ستا د ږیره اوږده ده طالبان سره وابط لري، تورو تمبونه یې شاته اچول دی، د کلونو کلونو څوک تپوس نه شي کولی. یو ځای ده چې تل د هغې ږیره خریل ده، متعلم دی، شاګرد دی د پوهنتون، هغه نیول شوی دی، سر ته غوڅ شوی دی چې ستا ږیره خریل ده او ته جاسوس یې د امریکایانو سره. نو که بل طرف ته لاس ور، هغې د افغانستان اوسنی نظام قضایي او څارنوالي دغه ادارې خو تاسو پوهیږئ چې هغه سړی نه بیخي چرمن وباسي. نو زه فکر کوم چې هغه لویه ناروا او افغانستان ولس سره شوی ده. موږ نه لاره خطر چې مسؤول سړی معلوم نه دی چې سړی د دې د شکایت چا سره چا ته ورسئ. تاسو خپله ګورئ چې پولیسي جرګه کې څه مسؤلیت چې وکیلان لري، وزیران په دې منصب په اعتماد شوي دي، وزیران نه غوښتل شوي دي، هغه څه چې لازمه ده سوالونه شوي دي، دې تشریفاتو جوابونه ورکړي، هغې نه وروسته دوی په دې نه دي توانېدلي چې د ولس ته جواب ګول شي. بله مهمه خبره دا ده چې دا استخباراتي جنګونه ما مخکې ته بیا تاسو ته تشریح کړه چې درې واړه حکومتونه دي، ځکه ځان د افغانستان نظام هم نه دی که سړی کوله پلپ د افغانستان په نظام ورواچوي، ځکه حکومتونه درې دي او دغه درې واړه او د افغانستان اوسنی نظام دا قوت نه لري چې د افغانستان په ټولو برخو دی حکومتو کې.
نو پس حاجي صاحب محترم، مثلا چې تاسو هم دا په دې باندې اعتراف کوئ چې بلاخره سړی څوک نشي پیدا کولای چې ظلم چا وکړ او ظلم په چا په شو، مظلوم خو به پیدا شي خو ظالم به پیدا نشي، دغه سره به حساب کتاب بیا څوک کوي؟ څوک دومره حق لري؟ ولس څه چاره لري؟ د چا دروازه ټکولای شي؟ چیرته تللی شي چې خپل حق، هغه حق چې په دې دنیا کې د یو وګړي په صفات باندې بیا په افغانستان کې د یو د یو افغان په صفات باندې ورته په قانون کې ورکړ شوی، د هغه حق هم ترې څوک اخلي؟ نو بلاخره کومه دروازه وټکي؟
نو زه په خپل امده خبر تر اعظم ذکر چې ولست نور لار پاتې نتاش وګوري. یو مثال به تاسو درک د افغانستان د نظام د جوړښت په خاطر باندې د افغانستان ولسمه سره قرباني ورکړه، چې اته خلکو نه پخې کړ شي په انتخاباتو کې برخه واخله، خلکو نه ګوتې کړ شي انتخاباتو کې برخه واخله، د دې په خاطر چې یو پاک او سالم اداره را جوړ شي، چې نظام را جوړ شي، زمو حق او حقوق کې خوندي شي. ولې متاسفانه ډېرې قرباني هم نتیجه ورنکړه، ځکه موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې په 2014 کال کې دوه کرتي انتخابات د ولسي د ریاست جمهوریت لپاره او د خلکو پراخه ونډه اخیستل، دا د دې شاهدي کوي چې افغانستان ولس غواړي. ولې د افغانستان ولس آماده ده چې څوک ته حکومت وکړي؟ زه تاسو ته په یقین سره ویلی شم د افغانستان
خب از بس یونما کمک دورتر رفتیم جناب آقای حاجی سپسالی، پس دوباره در خلال برنامه میاییم. ما تا پیش از اینکه به سراغ شنونده بریم، من میخواستم از بفرمایید
یو سوال جواب ده تا د اخري کې درکوم. اینه معنا ده چې ورور ولس زیاته قرباني ورکړل، حکومت مسولیت د ټول افغانستان تمامه تیری ساتنه ولس او حکومت نشي کولای، حکومت سره صرف پخې سره کې دي او د خپل پوسټو ساتلو توانمندي لري. اې د کل یو باندې چې دا د مخالفینو په لاس کې دي، دوی نشي کولای چې د ټول کلو باندې تمامه تیری ساتنه وکړي. د افغانستان اوسنی نظام په کار ده چې یو قوت سره د امکانات سره راوځي.
تشکر.
اخري سوال چې کوم وکړو چې د افغانستان اوسنی نظام امنیتي ځواکونه مخامخ د طالبان سره مخامخ په جګړو کې ښکیل دي، ځکه تلفات ملکي زیات شوی دی، یا صحیح تربیه نه لري او یا علت یې څه شی دی؟ دې کې شک نشته چې افغانستان امنیتي ځواکونه ښه تربیه لیدلې، هغه امکانات چې دوی سره په لاس کې دي د هغې نه دوی ښه استفاده کولی شي. ولې جګړې اکثره د کلو باندو کې جګړه نخلي؟ په کلو باندو کې جګړه ونخلي، د افغانستان د اوسني نظام مخالفین کلي باندې ته راځي او د افغانستان دولتي ځواکونه چې دلته جګړه کوي خامخا ملکي تلفات ویني. دې کې شک نشته. ولې زیات ټینګار موږ په دې کوو چې د افغانستان اوسني نظام مخالفین د کلو باندونه ځان شاته کوي او جګړې دلته ونه کې؟ زه فکر کوم ملکي تلفات به کم شي، خو که کلو باندو کې دی غواړي چې دا اوسنۍ جګړه خو ټوله مطبوعاتي جګړه دی شروع کړل، غواړي چې دنیا ته خلکو د خپل قوت وښيي. ټول جګړه مطبوعاتي ده
مننه صاحب سالی، تاسو ویلي چې مثلا په کلیو اکثره دغه د یونما رپورټ هم وایي چې اکثره مرګ جوبله چې افغان ولس ته وخت ده، هغه په ولسوالۍ کې په لر پرتو سیمو کې او کلو کې ده. مننه ستاسو نه حاجي صاحب چې په خبرونه کې هستید.
با تشکر از حاجي صاحب سالی. جناب آقای رامسپور، در گزارشی که شما پخش کردین، یونما، دفتر یونما و ما یکی از جدولاش پیش نظر ما است، نشان میده که از سال 2009 که 1533 فرد ملکی کشته شده تا 2014 که به اساس ای گراف 2643 نفر نشان میدن، مثلا بسیار درشت جلوه میده که افراد ملکی همیشه قربانی این مسائل بودن، که شما این را بیشتر به جنگ های رویارویی میبینین برازی که ویایی که در اثر فعالیت های جداگانه مخالفان دولت در شهرها و روستاها برای هدف قرار دادن نیروها که بعضن بالاخره منجر به قربانی شدن افراد ملکی میشه.
تشکر. در مقاطع مختلف نحوی عملیات های نظامی گروه های مخالف مسلح یا مخالفین مسلح دولت و همچنان دیگه گروه های غیر مسلح فرق میکنه. مثلا در یک مقطع زمانی در سال 2013 مسائل مواد انفجاری تعبیه شده در سطح اول قرار داشت، ولی این در سال 2014 ما تنها در قسمت مواد انفجاری یک افزایش 3% میبینیم که بسیار اندک است. یعنی لیول خود داشته 2978 نفر از اثر تلفات مواد انفجاری تعبیه شده کشته و زخمی شده که 925 کشته هست و 2053 تن زخمی. ولی با افزایش جنگ های زمینی که پیشتر اشاره شد در بحث شما، که ما شاید 54% افزایش در این میتود یا روش های جنگی شاید جنگ های زمینی هست.
یعنی منظورتون جنگ های رویارویی هست در حالی که
بله
منظورتون جنگ های زمینی وقتی که میگن جنگ های رویارویی برای اینکه مخالفان
ground engagement یعنی جنگ های زمینی متقابل یا رویارویی که در دهی دو جناح با هم سنگر میگیرن با هم جنگ میکنن و در بین مردم ملکی اینجا قربانی میشن، که ما در سال 2014 از این نوع جنگ ها را بیشتر میبینیم در مراکز ولسوالی ها، در داخل ولسوالی ها و در نقاط مزدحم و متراکم که در روز مردم حضور دارن.
بله.
ثانی هم کاربرد سلاح‌های غیر مستقیم یا سلاح‌هایی که اینا در هدفگیری خود دقیق نیستن، تیت و پاشان میشن، پارچه میکنن و چرهای از اینا مردم زخمی کشته میکنن، مانند هاوان، راکت، بمهای دستی. ما میبینیم که گراف از اینا و سلاح‌ها استعمالش بسیار بلند رفتن، هم از طرف گروه‌های یا قوت‌های طرفدار دولت و هم از طرف مخالفین مسلح.
بله.
و موارد طبیعی انفجاری شده جای خود میره در رده سیوم مثلا، و حملات پیچیده گروهی یا عملیاتی که در ضمن عملیات پیچیده یا گروپی میگیم عملیات انتحاری هم شامل میشه، اینا هم یک نوع بزرگی از این گراف تشکیل میده. عملاتی که هدفمندانه هست به این معنی که در ضمن عملات افراد مشخص مستعلمای دینی یا مردم متنفذ یا کلانای قومی اینا هدف گرفتن یا کارمندای دولتی، اینا هم یک بخش از این نشان میده. به این معنی که ما در مقاطع مختلف شاهد ازدیاد نوع خاصی از این گونه حملات یعنی نحوی کاربرد و روش های جنگی هستیم که ناشی میشه به همون قسمت باز ما تلفات زیادتر میداشته باشیم. زمانی که ما میبینیم که مواد انفجاری زیاد استعمال شده، دادخواهی ها زیاد میشه سر بمای ریموت کنترل و غیره، میبینیم که میزان از او زیاد رشد نمیکنه، یک مقدار مؤثریت خود پیدا میکنه این دادخواهی ها. ولی همزمان با این امطور که پیشتر دوستان اشاره کردن با خروج نیروهای بین المللی و واگذار شدن جنگ به نیروهای افغان و ازدیاد حملات روی مخالفین مسلح دولت بر علیه قوات های دولتی، ما شاهد بلند رفتن گراف جنگ های متقابل زمینی و رو در روی زمینی هستیم.
بله رامشپور صاحب، یو لن نظر غواړم البته ځکه چې د خبرونه لمړی نیمای پای ته رسیدي، دویمه نیمای کې به هم تاسو سره په دې موضوع باندې خبرې کوو. دغه رپورت چې تاسو جوړ کړی داتمن به د افغانستان حکومتي ادارو ته هم استول شوی وسی، نړیوال ټولنې کمی ادارې چې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې نظامی او غیر نظامی برخو کې په افغانستان کې ښکېلې دي، هغه ته به هم لیگل شوی وي. یو د تاسو څه عکس العمل اخیسته ده، بل دا چې دوی ته سپارښتنې هم کړې دي چې مثلا د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر باید کم لازم تدابیر په پام کې ونیسي؟
ډیره مهرباني. یک تخنیک توګه په دغه گزارش کې تبدیل چهار کله چې دا گزارشونه جوړیږي، مختلف ملي او بین المللي مراجعو سره شریکیږي، حتی د دولت مسلمان مخالفین سره هم شریکیږي، دوی ته سوال کیږي او د دې دین خبريږي او خپل دیدګاه خپل خبرګونونه هم د دې راپورونو په مقابل کې دوی هر کله خودلی دي. یو شی چې باید وایو، هغه درته ځینې پیشنهادات چې دلته په گزارش کې راغلي دي، دا پیشنهادات ډیر صریح ده، ډیر واضح ده او ټولو خواهو ته ده. مثلا په دې کې د دولت مسلح مخالفینو دپاره ځینې سپارښتنې شوي دي، بدون غوښتل شوي دي چې دغسې وسلې نور مه کاروي چې دوی چې دغه وسلي ملکی تلفات خلکو ته راوړي، مثلا د هاوان راکټو دغه بمونه په خصوصا دغه شان په مسکونی په هغه سیمو چې خلک هلته ژوند کوي په دغه سیمو کې د دې نه د استفادې نه ډډه وکړي. بل مثلا دا چې د کوم انفجاري مواد چې دوی تابع کوي په ځینو مسایلو کې په انتحاري حملو کې دغه استفاده کیږي، د دې نه هم کوشش وکړي چې دوی استفاده ونه کړي ځکه چې ډېر تاوان رسیږي. او کوم اعلامیه یا کوم راهنمایونه چې دوی کله ناکله په نشراتو کې رامنځته کیږي، دوی د رهبرانو لخوا هغه کیږي، تشر کیږي یا وړاندې کیږي، هغه کوم ډایرکټیفونه چې دوی لپاره دي په ټولو کې د ملکي تلفات غندل شوي دي، د شریعت نقې نظر نه، د اخلاق نقې نظر نه، دوی باید دغه ټکي ته پام وکړي او کوشش وکړي چې د جګړې قوانین رعایت کړي او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو په چوکاټ کې د ملکي ته د ملکي افرادو څخه یو مشخص تعریف جوړ کړي، ځکه چې دا مشکل چې پیدا شوی په تعریف باندې ده.
مننه رمیش پر صاحب، بیا هم وخت درکو، وخت درکو. لمړی نیمای پای ته رسیږي. تاسو نه هم رنګاجي صاحب، سالم احمد صالح او همدار ډاکټر صاحب دوپان وزیري، درې وړ میلمنونه هیله کوي چې په خبرونه کې زموږ سره پاتې شي. درې دقیقې لپاره په پښتو او دری خبرونه اوري. د خبرونه اوري سبا هم د باس په موضوع تاسو هم درنګ درن اوردونکو سره خبرې کوو.
صدای امریکا، آشنای شما.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان در سال 2014 22% نسبت به سال پیش افزایش یافته است.
با ریپورت که پا طالبان و آدو حکومت پا نور وصلوال و مخالفان و بنده پا 2014 میلادی کال که پا سال پیش دواویا ملکی تلفات رو بزرده دوز مواری بزرگ شده. او 14 فیصد ملکی تلفات رو پلا پا افغانستان که دو حکومت زباکون و امریوالی تلفی خوب بغار قدر شده.
دفتر ریاست جرای افغانستان میگوید که شماری از نامزد وزیرانی را که نتوانستند رأی اعتماد ولیس جرگه را به دست آورند دوباره به ولیس جرگه معرفی خواهد کرد.
د افغانستان د بشری حقوقو مستقل کمیسیون وای چې سکالې په خوځو باندې د تشدد او تیری 3215 پېټې ثبت کړې دي، چې د جملې نه پاتې او موادو کې خزي د عزت او پت په نامه وژل شوې.
سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز چهارشنبه گفت که کشورش در مورد گزارش یک شرکت امنیت اینترنتی روسیه نگران است. در این گزارش آمده که یک نسل جدیدی از برنامه‌های مخرب کامپیوتری شماری از کامپیوترها را در ایران و سایر کشورها مورد حمله قرار داده است.
د یوکران جمهور رئیس پوروشنکو وای چې حکومتي ځواکونه د یوکران د ختیځ کارګوټي د بلتسرنا وتلې دي. د اردن باوجود دغه مهم کارګوټی د روسي پلاوی یاغیانو تر محاصرې لاندې و او جګړې په همدغه شان دوام لره.
وکیل مدافع یک خبرنگار روزنامه واشنگتن پوست که در ایران زندانی است نتوانسته مراحل اداری به منظور دفاع از آن خبرنگار را به اتمام برساند.
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د چهارشنبه په ورځ یوه عاجله غونډه وکړي او په لیبیا کې به د رواني سیاسي وضع او ناکرارۍ په اړه بحث وکړي. په لیبیا کې دا مهال دوه سیال او متضاد حکومتونه فعال دي او د رقیبو ډلو ترمنځ د خاورې د نیولو لپاره مبارزه روانه ده.
مقامات پاکستانی میگویند که در اثر حمله بر یک مسجد شیعیان در اسلام آباد دو تن کشته و حداقل 6 تن دیگر زخمی شد.
د استرالیا صدر اعظم ټونی ابت وای چې د اندونیزیا په حکومتونو باندې خپل فشار زیات کړی چې هغه دوه استرالیایي اتباع اعدام نه کړي چې د مخدره موادو قاچاق په جرم نیول شوي او د خپل اعدام د سزا انتظار کوي.
و سردی بی سابقه و غیر معمول مناطق شرقی و مرکزی ایالات متحده را فرا گرفته و هواشناسان میگویند که ممکن وضعیت سردی هوا در آن مناطق بدتر گردد.
آیوا جوړه خامک شوی او رنگه جامې چې د هند صدر اعظم نریندر مودی نوی ډیلی ته د امریکا د جمهور رئیس باروک اوباما د سفر په دوران کې اغوستی وي او خپل نوم یې پرې لیکلی و، اوس په $14,000 باندې لیلام کیږي.
درنو اردوونکو، بیا هم ستړي مشي د خبرو اترو گفتو شنو ته پرونه د امریکا غاک آشنا را دون اوري. نن په پرونه کې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې البته د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما په هغه راپور باندې غږی گو چې د ملکی خلکو د مرګ جوب لپاره یې خبر کړی. د ریپورت کې ویل شوی دی چې پا پروس کال البته په 2014 کال کې 22 پسل کې د ملکی خلکو مرګ جوړه زیاته شوه. په دې رپور د معلوماتو لمخه البته چې په رپورت کې ویل شوی دی 22 پسل کې د دغه مرګ جوړه مسولیت د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په غاړه چول شوی دی. 14 پسل کې بیا د دولت د طرفدار ځواکونه چې په دې کې 12 د افغانستان امنیتی ځواکونه او 2 د نړیوال ځواکونه دی په دوی اچول شوی دی. بل خراب څه کول په کار دی چې ملکی تلفاتو مخونی ول شي کومې لارې چارې دي څه اثر به ولري په دې موضوعات ونن په خبرونه کې غږیږو. زموږ سره درې درانه میلمانه لرو د نظامی چارو کارپو ډاکټر صاحب طوفان وزیری همدارنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاد محمد ابو الاحرار رامسپور صاحب او همدارنګ د ولسی جرګې غړی حاجی صاحب سالم احمد صالح. تاسو درنو اوردونکو نه هم هیله کوم چې زنګ وهیا په خبرونه کې خپل پښتنې را سره شریک کړئ یا فیسبوک کې ولیکئ 0900010000 بل شمیره د 00120219113. اسفی صاحب خوښه دې کوم چې اوردونکو په لاین کې پاتې دي غواړي چې دا
وایي نظر زونه را میگیریم و با مهمانای محترم شریک میسازیم. شنونده اول ما روی خط، سلام برادر، خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنیم؟
بله سلامونه و احترامات تاسو محترم ملمنو اوریدونکو ته امران کوم. عبدالمنان دقیق د کابل قرهباغ نه اول خو دغه مخالفین د کوم کار کوي ګوري په دغه افغانستان کې ټول کسان مثال ټول خلکو شاهد دي هغه کارونه چې مثال غیر روسانو کول او اسرائیل کې دوی هغه کارونه کوي بلې څو چا په نړۍ کې صرف مذهب د کارونه دي کړي بیا هم یعنی خلک مثال د اسلام په نامه دوی یادوي. بله پوښتنه همدا وه چې دغه آیا مثال دغه کوم څېړنه کېږي نظر سنجي دا کومه ګټه لري ولې ترستان خو واشیان دي په مخکې میلمنو نه لږ خپل د نفس خاطر هر کار کوي او بل هم خبره دا وه چې دغه اصلان یعنی مثال دغه طالبان چې دغه کارونه کوي خو د دې لپاره کوي چې مثال واشات خود کې یعنی خپل
بله مننه دقیق صاحب پښتنه دې واورېدله چې بلاخره دغه رپورت چې نشریږي ګټې افغان ولست څه شي رسیږي. لګمخ کې په باندې رامسپور صاحب یو لړ نظر ورک بیا به هم رامسپور صاحب ته وایي چې بلاخره تاسو چې دغه مثلا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر چې دغه رپورت جوړوي هدف یې څه شي ده مثلا افغان ولست څه ګټه رسیږي هغه کسان چې جوبل شوی دی یا د کورنۍ غړي وجل شوی دی هغه ته څه ګټه لري؟ لګرو صاحب رامسپور صاحب باندې خپل نظر ورکړي. تاسو نه مننه چې زنګ دی وهلې بل اوردونکو ته وخت ورکو. تاسو نه بده صاحب مهرباني وکړئ. السلام علیکم صاحب.
زه څنګه محمد تاسو درنو من منو ته د زله کوم نه سلامونه.
علیکم سلام سردار احمد صاحب مهرباني وکړئ.
من منو من خپل دوست دښمن شپې زم خو په نړۍ په زنه چې دا به خو واس کټونه راغونډي او دې خو هم به په پیلوټ ځمانه تیارو باندې ونی منګه دې چا دې لاس یو منګه دې مزل متحد دې منګه کوم ما سوجا چې منګه په افغانستان کې پیښیږي دې دې ما سوجا دې بانکي مونسا په غاړه یې دې امنیت شورا په غاړه ده او د بشر دې حقوق په غاړه به یې ځکه به یې چې دوی حق حقوق لري چې مداخله وکړي. ما په یو ځو وطن کې چې دوه کسو جنسي ملل متحد حق لري امنیت شورا حق لري بشر ټولنه حق لري چې ورودیږي اگر تاغه جنگ خلاص کی نه چې مونږ ته واسطه ټونه راځيږي مونږ ته دی پیلوټه تیاری لاویږي دغه د ملل متحد پښتنه وکی مونږ خو په افغانستان کې وستن نه لرو چې ستنې په فابریکې نه لرو دغه مونږ ته څوک راځيږي
مننه
دغه هڅو کې چې مونږ ته راځيږي
دغه نه باید پښتنه وشي
وکلام
په ډیر زیاته مننه تاسو نه سردارانو ته زنګ وهله او تاسو نظر په خبرونه کې خبر کو مننه چې برخه سره خپل بل اوردونکو ته وخت ورکو تاسو نه بده صاحب مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ صاحب امریکا غا غشنا را دی د خبراتو او گفتشونو خبرونه در ځنه د چزنګ وهلې نیم د وخت له پښتنه دی وکړه.
السلام علیکم شهرزمان صادق څنګه کوړنه؟
مهرباني صادق صاحب
و فرمایئ.
اصلا دغه راپور چې ورغله شو یو خو یو طرف ده مګر د افسوس خبره ده چې دغه تريني مې لسیږي چې چاپغان دغه سو ور په جنگ کې شو ځل کیږي او ټول تلفات ملکيان او ثوري هغه په دې خاطر ما چې کله په بمبار لاندې ملکيان راځي او کله د ځانمرګ ځان ملکيان راځي او کله مثلا د توپ لاندې راځي خو دغه یو نامام ده چې په خو بوده ده او دغه بشر حقوق هم په خو بوده ده او دغه ملل متحد هم په خو بوده ده. د وزیر چې نو د سالم احمد صالح هم پوښتنه کوم چې دغه ملل متحد څه شي ورګان یعنی چې څنګه یو څو مسولیت نشته چې دا خلکو ته وایي چې ورور ملامت دی دا کار مکوې دا افغانان هم دغه دریدین د بلډرز کله مړکله نورې موجه دا کار مکوې خدای ته وګوره وسی شي وسی ما څه څه دي نور چې د قیامت پور د خلکو وجر کیږي دا ملل متحد ولې څه څه دي دا ما دې دا مل مونږ نظر والا
مننه مننه تاسو نه شیر زمان صادق صاحب زنګ دی وهله ټول اوردونکو نه مننه کو چې زنګ خبرونه تابع خپل پښتنې په فیسبوک کې لیکي اوردونکو نه هیله کو چې لاندې پښتنې کوو کې موږ به په خبرونه کې ډیر اوردونکو ته د ګډون فرصت ورکړو. ډاکټر صاحب، طوفان وزیر د اوردونکو پښتنې هم تاسو اوریدلې، یو پښتنه هم غوښتل چې ورسره ملکمه په دې رپورټ کې د افغانستان په امنیتي ځواکونو باندې هم یو څه ملامتي اچول شوی، د تاسو ورته یو څه اشاره مخکې هم وکړله. بالاخره دغه رپورټ نشریدل، که څه هم رامسپور صاحب ویلي چې په رپورټ کې د هغوی نه غوښتل شوي دي چې ځینې وسلې چې په هغه کې ملکي تلفاتو ته احتمالاً مرګ ژوبلا وړي، غوښتنه ته شوې ده چې نه دي کاروي، خو بیا هم مجبوراً باید وکارول شي تر څو ځکه چې د ځان دفاع خو باید وشي. رپورټ به افغان امنیتي ځواکونو په روزنه باندې، د دوی په تجهیز باندې، او د نړیوالې ټولنې هغه مرستې چې دوی ته د وسلو دپاره ورکوي، البته پوځي مرستې، څه تاثیر ولري؟ او فکر کوي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته نور هم وروزل شي او چې د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوي وشي؟
سپاس صورت ملګري ملتونه کوم راپورټ چې خپور کړی دی، دوی هم د همداسې رپورټونو د خپرولو مسؤلیت لري. دوی یو اجرایوي قوت نه دی، بلکې د جګړې شکل اړخونه خپل مسؤلیت ته متوجه کوي، او د دوی دنده هم دغه ده چې د جګړو او د ملکي قربانیانو د تلفات څخه رپورټ جوړ کړي او اړوند مراجعو خپل مسؤلیت ته متوجه کړي. افغان امنیتي ځواکونه بله شکه بیا هم دوی په دې توانېدلي دي چې تر ډېره بریده سره د افغان ملکي خلکو تلفات کم کړي، او دوی داسې عملیات تر سره نکړي چې په نتیجه کې بیګنا خلک ووژل شي یا زخمیان شي. طبیعي ده چې د جګړې په جریان کې به خامخا تېروتنې کېږي، چې د هغې جملې څخه څو میاشتې دمخه د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو څخه یو تېروتنه شوې وه، چې په نتیجه کې بیا ولسونو پراخې مظاهرې وکړلې او دا مسله تر جمهور او رئیس جاو پرې ورسېدل. خو د دې تر څنګ چې د امنیتي ځواکونو په کړنو کې همدغه رپورټ تغیر راولي، زه فکر کوم چې د امنیتي ځواکونو په روزنه کې، د دوی په تجهیز کې، او د دوی د ټیکنالوژي په برخه کې باید ډېر کار وشي. ما دلته درو مسلو ته اشاره وکړه چې د ملکي تلفاتو زیاتېدو کې ډېر تاثیر لري، چې په هغه کې د طالبانو په منځ کې د ماینونو د جوړولو ټیکنالوژي په پراخېدو ده، د جګړې جغرافیا پراخه شوې ده. درېم، د افغانستان د حکومت هغه ماینونو ټیکنالوژي نه لري چې ماینونه خونسه کړي، او د بلې خوا څخه د سفینه وسلو استعمال د جګړې په ډګر کې چې کېږي د کشفي ارګانونو نه شتون دی، او د بلې خوا څخه مخالفین ډېر د رسنیو لپاره د ځان د مطرح کولو لپاره هم کار کوي. دغه پنځه مسلې چې په دې کې اهمیت لري، دا دوه مسلې ډېرې په افغان امنیتي ځواکونو پورې اړه لري چې دوی د جګړې په ډګر کې باید خپل کشفي ارګانونه هغه تقویه کړي. دوی چې په کوم ځای کې سفینه وسلې استعمالوي، د هغه ځای څخه دقیق راپور ولري، او په دې باندې باید پوه شي چې دلته مخالفین دي. وروسته له هغه څخه د جګړه شروع کړي. دغه د سنګین د تلفات یوازینی علت هم دا و چې بدبختانه چې
دقیق معلومات نه
یا کشفي کس چې د دوی وو، هغه یو ډول د مخالفینو سره لاس درلود، او د هغو په ذریعه باندې یې غلط رپورټ ورکړي، او پر هغه ځای باندې بیا دغه وسول عملیات ترسره شول. نو په دغه برخه کې ډېر باید کار وشي، او د بلې خوا څخه د دوی په ټیکنالوژي کې کار وشي. د ماینونو د پاکولو په برخه کې باید د امنیتي ځواکونو سره همکاري وشي، چې دا ټیکنالوژي البته د نړیوالو ټولنې بلخصوص د امریکي متحده ځواکونه هغوی لري.
تشکر جناب آقای وزیری. آقای رامسپور، شما نظر و یا پرسش های شنوندی ما را شنیدین که یکی در مورد منفعت و یا فایده ای رقم گزارش ها را پرسیدن و دیگر ها هم پرسیدن در رابطه با مسئله بالاخره مداخله نیروهای بین المللی و بخصوص ملل متحد برای جلوگیری از همچون مسائل. ما میخواستم نظر و جواب شما را بشنویم در این مورد.
راپوردهی یا تهیه گزارشات ماموریت ملل متحد در افغانستان در موضوعات حقوق بشری از جمله در مسائل تلفات ملکی، اولا که به اساس قطعنامه سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد است که قطعنامه 2145 شورای امنیت سازمان ملل متحد این دستور عمل برای این ماموریت ملل متحد میده تا وضعیت تلفات ملکی در افغانستان نظارت بکنه و گزارش بده. این گزارش دیا چندین مفاد خود داره. اولا اینکه یک حرکت کاملا تاریخی و یک حرکت بسیار مهم است برای تثبیت دقیق آمار تلفات ملکی در سالهایی که ما درگیر جنگ هستیم و افغانستان مشکلات متعدد را پشت سر میگذارند. ثانیا این که وقتی که گزارشات تهیه میشه طبیعی است که پیشنهادات و نظریات مطرح میشه و این پیشنهادات و نظریات با مراجع مختلف دولتی، با مخالفین مسلح، با مراجع بین‌المللی شریک ساخته میشه و این پیشنهادات اثرات خود را در مقاطع مختلف زمانی همونطور که پیشتر اشاره کردم داشته. اگر سازمان ملل متحد هرگاهی هیچونین یک گزارش را تهیه نکنه طبیعی است که ما مراجع ملی هم داریم، کمیسیون محترم مستقل حقوق بشر افغانستان هم این کار میکنه، ولی با نظر داشت امکانات و ظرفیت هایی که سازمان ملل متحد داره شاید بتونه که این آمار و ارقام به شکل دقیقتر و بهتر و خوبترش جمع‌آوری بکنه که این کارات حال انجام داده. یک جهت قضیه که دادخواهی های هم روی از این موضوع میداشته باشن. و ثانی یعنی که در مسائل مداخله نمودن مراجع بین المللی مثل سازمان ملل متحد، یک نفر باید ما فراموش نکنیم که افغانستان یک کشور دارای حاکمیت است. حاکمیت ملی خود داره، نظام خود داره، حکومت خود داره و عضو سازمان ملل متحد است. منشور ملل متحد حل مسالمت آمیز منازعات در دستور کاری سازمان قرار میده، ولی اصل بی‌طرفی هم باید رعایت بکنه و اصل حاکمیت ملی کشورها را هم. خوشبختانه امروز افغانستان حکومت و دولت منتخب خود داره. امید میره که ما در سال 2015 و هم شاهد از این باشیم که به اصطلاح تلفات ملکی کاهش خود پیدا بکنه، طرف های درگیر با واقعیت ها بیشتر بنگرن و به صدا و ندای مردم افغانستان متوجه شوند. در قسمت از گزارشات ما با 60 تن از خانمایی که شوهرها و ناناورای خود در سال 2014 در عملات نظامی از دست دادن مردم ملکی بودن مصاحبه شدند و این بسیار تراژیک است، بسیار غم آور است. نشان میده که در کلتور افغان ها زمانی که یک خانم شوهر خود از دست میده، به اختصار کودک پدر خود از دست میده، این آغاز یک سلسله مصائب و مصیبت های در مدت اجتماعی و اقتصادی است که به خانواده بار میه. این گزارش ها درد و عالم مردم افغانستان را نشان میده و عمق فاجعه را نشان میده. هرگاه ما عمق فاجعه را نشان دادن نتانیم، چگونه میتونیم به خاطر صلح، به خاطر کاهش تشنج دادخواهی کنیم؟ در هیچ شک نیست که این گزارشات اثرات خود داشته و ان شاء الله امیدوار هستیم که به این گزارش ها ارزش گذاشته شود و طرف های و جوانب درگیر اصلاحات لازمه را در این زمینه به بار برند و با قوانین جنگی بین المللی متحد شوند.
بله، و یک مسئله که هماره شما هم بهش اشاره کردین مهمانای محترم هم، چگونه مشکل کلان در این جاست که چگونه خب مخالفین که هیچ گونه تماس نیست با بالاخره با قوانین بین المللی که شما به او اشاره کردین که دو حمایت شوه از افراد ملکی و یا اونا در حاشیه قرار داده شوه، اونا را متقاعد بسازه آدم و یا ای که بالاخره بر اونا فشار آورده شوه که از همچی چیزا جلوگیری بکنن. کلی جنجال در همینجاست. نظر شما چیست؟
یک سلسله تجربیات را که از دوران حاکمیت طالبان در افغانستان از لحاظ تاریخی ما شما داریم، از جمله پذیرفتن یا ملحق شدن امارت اسلامی افغانستان در اون وقت و زمانش به عدم استفاده از ماین‌های کلستر یا ماین‌های که چرا و پراگندگی داره در ساحه و باعث تلفات شدید ملکی میشه ای بود. یعنی در اون وقت نظام رسمی طالبان با او کنوانسیون یا با او سند بین المللی ملحق شد و ممنوعیت از او را قبول کردن و دایرکتیفا و رهنمودای هم که از طرف از اونا در مقاطع مختلف به مناسبت اعیاد، به مناسبت های دینی و غیره نشر میشه، نشان دهنده از این است که اونا هم در قسمت تلفات ملکی نگرانی دارن و برای جنگجوهای خود هدایت میتن که کوشش بکنن تا تلفات ملکی بار نیاید. ضمن از اینکه همواره گزارشات ملل متحد از طرف از اونا رد شده، ولی در اصل عدم جواز تلفات ملکی یک نقطه مشترک دارن. از این خاطر ایجاب میکنه که دادخواهی ها ادامه پیدا بکنه. شاید دادخواهی هایی که در افغانستان باشیم بسیار کمتر هستیم. دادخواهی در زمینه تلفات ملکی یگانه مراجعی که تا امروز رو انجام داره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان ملل متحد است. در این زمینه باید فعالیت های زیاد صورت بگیره. بله. با تنفیزین ملی، بزرگای اقوام، علمای دینی، نهادهای مدنی افغانستان، رسانه ها، کمپاین های وسیع برافتن، تماس های مستقیمی رو بگیرن با مخالفین مسلح در افغانستان. بله. و از این گزارش من حیث یک وسیله دادخواهی خیلی معتبر استفاده بکنن تا قناعت بکنن جوانب درگیره که بالاخره به درد عالم مردم افغانستان. بله. یک نقطه پایان گذاشته شد.
بله. بله. تشکر آقای من رمزپور صاحب. بیا هم البته خبرونه پروسه برخو که تاسو نو بدر کو حاجی سه محترم تاسو البته زمون غوردون کو چیزنګ وهله مستقیما تاسو نه شیرزمان صادق صاحب کنر ولایت نه چیزنګ وهله سردار محمد صاحب کابل نه مشخص تاسو نه پښتنه درلوده چې د ولز د استاد په صفات باندې څه باید وشي. یو موضوع چې دلته د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې هم راغلی دا هغه دا چې افغانانو ته افغان ولسته چې د تلفات وروښتي دي پم دې مینونو کې دي مثلا یا مثلا د افغان امنیتي ځواکونو د حکومت وسلوال مخالفینو ترمنځ په جګړه کې دي. پښتنه دا شته چې عام ولسته د پوهاوی مسولیت چې څنګه کولی شي مثلا د جګړې پر مهال باندې او یا مثلا په دې وخت کې چې د بم چاودنه کیږي دوی څنګه کولی شي چې ځانونه لری وساتي، ځانونه د کورنۍ غړي د دغه حالاتونه لری وساتي. ولسی جرګه کې په باندې بحث شوی دی چې خلکو ته په دې برخه کې څنګه پوهاوی ورکړي شي، خصوصا ستاسو د کمیسیون چې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي یاست. یو پښتنه دا ودم دی پښتنه بل برخه ده چې دغه رپورت نه ستاسو کمیسیون آیا فکر کوي چې د دې رپورت پرانا کې به تاسو د افغانستان امنیتي چارواکي بل اخره راوبولي او پښتنه به تنه وکړي چې څنګه کولای شي دغه رپورت د معلوماتو پر اساس باندې په ګډه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
اینگونه یو خو گذشته زمان چه خبره داوه چه ملل متحد و وظیفه چه شده صرف راپور جوړول نشر کول او کنور وظیفه داری دیکه شک نشته چه ملل متحد در شورای امنیت پا اوسنی شرطو که چه افغانستان در دغه انصود و جزب ده پکار ده چه ده درامه تا نور در پای تکی کنی و ده مسئولیت واضح دانه ده که ده راپور جوړ کړي او دا یې نشر کړي. وګورئ په افغانستان کې اوسنی جنگ چې دا د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت د وس نه بار جنگ دی او دا جنگونه منطقوي جنگونه دي او د دې منطقې مشران نمایندګان په ملل متحد کې په شورا امنیت کې ناستي او صرف دغه نمایندګان چې د ملل متحد په افغانستان کې دی په کنډیشن موټر کې پوری کې په کنډیشن موټر کې ناستي وي سره موټر ګول کایم نه چې اگر کنډیشن یې ګرم نشي او جیمه کې په بخاري لګولې چې هغه موټر نه ګول کایم چې نه پېکم چې څو نقطه پټرول او ډیزل به دې سوې چې موټر زده نه ګول کیږي صرف دغه راپورونه نشري او هغه څه چې مسولیت لري نو پاره کې دې توجه وکړه په دې ډول څه کالو
څه شي کې مثلا کم توجه اجي سم تر کم ځای کې د چانه توجه د چانه پښتنه ته غواړي مشخصه
ګوري لکه موږ افغانان ته چې فتره چې دا جنگ چا شروع کړ افغانستان کې خو موږ او تاسو کله باندو کې وو ایوا د وړو ګورې نشو اخته دې له کله جنگ څنګه کولې شو دې جنگ د پاره امکانات څو ور کوي دې لپاره دونه د یال سکال وګو جنگ د ناتو سره یاد افغانستان اوسنی نظام صدا خو ساده خبره نه کړه ان چې موږ او تاسو په یوه ځای ملل متحد نه پوهیږي چې دې خلکو شاته څوک دي څوک د امکانات برابرې یا شورای امنیت کې ولې په دې پریکړه نه کې هغه ملکونه چې د افغانستان اوسنی نظام په خرابېدو کې یا د افغانستان په اوسنی نظام په بربادېدو کې لاس لري ولې شورای امنیت کې په دې فیصله نه کې یو ځای غلطه کیږي نه ولې کناره کیږي نه ولې فشار راځي وا دغه خبره دا ده چې موږ به په پولیسي جرګه کې څوک راوغورو د افغانستان د تعامل ارزي او د افغانستان د ولسونو مسولیت د افغانستان حکومت لري په تاسو باندې حکومت ما مخ کې تاسو سره راځي د ولس او آماده ده چې څوک حکومت وکړي حکومت آماده نه ده چې په دې ولس حکومت وکړي تا خو دې قرآن دا اوس حکومت دا ولس قربانی ورکړه په کال کې په مېش کې دوه کړت انتخابات او تلوین او حکومت دا شایسته چې موږ تاسو ګورو به دا څنګه چې حکومت تاسو ته ما توقع کولای شي وا بل طرف ته د مخالفین نو څوک ته پوسو کې تاسو ولې ملکی خلک مثلا اوس په صدابات کې از ما ورس باوري مخالفین به ماوري د په دمو په اوله د پاتکه درې سالو ورته د صدابات خار د کونړ ولایت د صدابات خار او توغندو ولي ایا دلته د امریکایان دي برتانویان دي دا خو د دې خاريان دي د دې ورونه دي چې موږ تاسو د خپلو تلفات هم لرل دا بیا څنګه که څوک دې نه تاسو کې چورونه ولې دا خار ولې ولې دې خار کې خو عالمان دي اطمینان دي ماشومان دي دې دې څه چارو کې تاسو خار ولې دې چیرته لا شي کوم ځکه بل خار جوړ کی ان دا غته دي چې دنیا هم د افغانستان په ولس باندې ان مسؤل ده او دا شورا نه ملل متحد د ارتش ډرامي دي ا دې چې څوک زور لري هغه سلام کاری کوي چې دا څه به وځلې د افغانستان چې
مننه
افغانستان
باید عملی اقدام وکړي. مننه حاجی صاحب سالم احمد سالم، متاسفانه چون وخت کم ده غواړي چې د خبرونې نورو میلمنو ته هم ورکو. حاجی صاحب محترم ستاسو نه ډیره زیاته مننه کوو چې په ډیر لږ وخت کې زمونږ غوښتنه ومنله، بلنه ومنله او په خبرونه کې زمونږ سره برخه واخیسته.
تشکر میرم. فقط 5 دقیقه به ختم برنامه مونده، 2 دقیقه به دو میمان محترم خود وقت میدیم. خب نخواستم برای آقای رامسپور شروع میکنیم. جناب آقای رامسپور، خب بالاخره گزارش رقمی که پخش شد و همه شما واکنش شنونده ها و همچنان مهمان های محترم شنیدین، بالاخره در رابطه به این که چی باید کرد، چی گونه بالاخره با در نظر داشت پخش چنین گزارش های چی انتباه گرفت و چی راهایی را آدم میتونه با خواندن ای پیشنهاد بکنه؟ جناب آقای رامسپور
تشکر. بسیار زیاد دقیقا اولا که پخش ای راپور همونطور که پیشتر اشاره کردم عمق فاجعه را نشان میده که ما داریم با یک فاجعه بسیار بزرگ مواجه هستیم که تلفات ملکی در افغانستان است. این تلفات ملکی 40% افزایش ما تلفات اطفال داشتیم، 21% در زنا داشتیم، بیشتر از 10,000 نفر در مجموع تلفات داشتیم 2014. به هر جنایی که تلفات مربوط میشه یا منصوب شده به این مستندسازی ها همش یک حالت را بر ما مجسم می سازد که رسیدن گروه های سیاسی اگر به قدرت باشه، قدرت بالای کی؟ قدرت بالاخره بالای مردم است. زمانی که ما مردم ملکی خود قربانی رسیدن به قدرت بسازیم، دیگر رسیدن به قدرت معنایی نخواهد داشت، در حالتی که ما مردم عزیز خود از دست بدیم. یکی ثانیا موضوعی که میخواستم به اشاره بکنم که پیشتر وکیل صاحب محترم اشاره کردن، سازمان ملل متحد تنها راپور نشر نمیکنه، بلکه زمانی که راپور نشر میکنه مستندسازی خود میکنه، بعد از دادخواهی میکنه، با مراجع مختلف تماس میگیره و کوشش میکنه که تا حتی المقدور او را به کرسی بشانه. این در حالی است که افغانستان خودش حاکمیت ملی خود هم داره و تشعیز نه و تشبه در حاکمیت ملی افغانستان به اساس پرنسیپ های بین المللی مجاز نیست. امروز اگر ما ببینیم پروسه دموکراسی، یعنی پارلمان و محترمین وکلای که تشریف دارن، اینا محصول یک پروسه دموکراتیکی هست که در اثر مساعی ملل متحد به بار آمده و ملل متحد در هر دور انتخابات صدها میلیون دلار
به
کارهایی که باید صورت بگیره در این زمینه به اساس این مستندات و یافته های سازمان ملل متحد ایجاب میکنه که جوانب درگیر اقدامات لازمه را، تدابیر لازمه را برای کاهش تلفات ملکی روی دست بگیرن. یک قسمت این اقدامات ما پیشتر یادآوری کردم و یک قسمتش بسیار عمده هست و او است که دولت افغانستان هم پرتاب آوان و راکت نارنجک که در مناطق مسکونی مردم متوقف بکنه، ایره باید برای نیروهای نظامی خود اخبار بده، هدایت بده. ثانیا اینکه جریان جنگ های زمینی که صورت میگیره باید یک سلسله راهنمودهای تاکتیکی، همونطور که دوستا پیشتر گفتن، قواعد جنگ دیگه طرز عمل اصلاح شوه، برای نیروها آموزش شده شوه، تمام گروه های مسلح و ملیشه منحل شوه. این تقاضای مردم افغانستان است. در این گزارش درد شده چند روز پیشتر ما شاهد پخش گزارش گفتگوهای صلح مردم افغانستان بودیم که ملل متحد در اون نقش سکرتاریت بازی میکرد و نهادهای مدنی معلومات جمع کردن. 34 ولایت افغانستان با 6000 نفر مصاحبه شده و 6000 نفر میگه که ما از دست گروه های مسلح غیر قانونی ملیشه
محمد ابو الاحرار رامسپور صاحب چې په خبرونه کې زموږ سره وي. متاسفانه وخت کم ده، نشو کولی چې تر دې زیات تاسو ته وخت درکړو. یو دقیقه پاتې ده، غواړو چې ډاکټر صاحب طوفان وزیری ته هم د هغوی د وروستۍ څرګندونې دپاره وخت ورکړو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو نوبت.
په حکومت کې هغوی د ملکی خلکو ژوندانه ته په هغه ډول سره چې په انساني ټولنه کې اهمیت لري په هغه ډول ورته ژمنتیان لري. تاسو پوهیږئ چې په اوکراین کې شهرونه نیول کیږي او هم د مخالفینو لخوا څخه بیرته د حکومت لخوا څخه په یو ښار کې چې هلته دوه درې لکه وګړي نفوذ ولري په هغه کې دوی یا یو دوه ملکي کسان تلفات لري. متاسفانه چې موږ هره ورځ په هره ولسوالۍ کې چې هلته جګړه روانه وي په هغه کې پنځه کسان درې کسان لس کسان د ورځې تلفات لرو. یادېر مهمه خبره دا ده چې هم مخالفین هغه خپل افغاني اسلامي او انساني مسؤلیت ته متوجه شي، هم حکومت په خپلو امنیتي ځواکونو کې اصلاحات راولي او امنیتي ځواکونه خپل مسؤلیت متوجه کړي، او همن کې د دې امنیتي ځواکونه هم باید خپل مسؤلیت وپیژني او د افغانستان د خلکو ژوندانه ته پاملرنه وکړي، هغوی خپل خلک وګڼي، خپل ورور، خپل مور، خپل خور وګڼي. نو په همدې خاطر په جګړه کې باید دواړه لوري د افغانستان خلکو
تشکر جناب دکتر صاحب وزیری. بله تشکر بنایت از عرصه مهمان محترم خود دکتر طوفان وزیری تلگر نظامی، جناب آقای رامسپور یکتر از مسئولین بخش حقوق بشر ماموریت ملل متحد در افغانستان، واجی سالی محمد سالی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسه جلگه که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن.
دوردون کنه هم مننه کو چه پخبرانه که زمان سر برخه خسته و درندون کو در خبراتور گفت شنود پخبرانه پمده جپای ترسی که خو داشنا را دیو خبرانه لا هم ادامه لري. لنډې شیبو کې پښتو خبرونه شروع کیږي چې د خبرونو رپورټونو ترڅنګ د آشنایانو ادبي دری پروګرام هم پکې شامل دی. هیله ده چې د خبرونو تورستي شیبې زموږ ملتیا وکړي.